زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت په خیر افغانستان په وخت شپې نه هبجې چې تاسو ازادي لرئ ته واقعي اسمخ کې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تل شو اوسم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شارزکیر رفایلا یودیس په حق ورسید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولی نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې مېرمنې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. د استازولۍ لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینی ملګرې او د ښځو او نجونو اتله وه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شارزکیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی دا اوس ارزښتناکه بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونه د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای ورسره لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې ژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شوو ادارو له لیست څخه وباسي. د انټرفاکس خبري چانس راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرار د حکومت ګوند مشر یوان تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې پورس شاوخوا اویا هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریه ته ستانه شي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا دا سرتیری او افسران د عریضه په سردی دروازه کې د سوریه د ترتوس ولایت نوی واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس امنیتي سرچینو په خاوله راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریه د نوی حکومت ځواکونو له پولیس څخه د اوښتو په خطر نیولي. د سوریه نوی واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د علویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړی دی. د سوریه واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درېدل خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپل مینو ته نه دي ستنسوي.
بل حال جنگ درېدلای دی.
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ څومره بنسته کړي؟
هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک را سره کړی.
او د پښتو موسیقۍ په نوم نوی جوړ شوی انسټیټیوټ خبرونه کې ورته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زخم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبرو تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورن کرخه بوګدو کې لسوساته جګړه ورسته کیږي چې دوړو خواو پکې یو بل ته د مرګ جوړلې د وختو ادا کړی ده. په غوسولایت کې د طالبان د حکومت د ولی وین مستغفر ګربز د یکشمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درې دل د خو ځایي اوسیدونکي له هم خپلو مینو ته ندستانه سوي. ځایي اوسیدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل سوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستانی ځواکونو د وزلو ادا کړي او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمیر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا کړي چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یک شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړوې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د ادعاوې نسي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادعا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي څو پیرونه وو هغه د پاکستان له لورې وو. دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شوي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ پورې غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم دارو ته دي هغه طرف ته انتقال شوي وو.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نسته.
د امدې موضوع په تړاو مو د پوزي چارل شنن کې خاغلی یوسف امینزازی سره مرکه کړې ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د گاونډي د ودانۍ پر لور د کړکی خودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان خزو متفاوت خبرګونونه په دې فرمان کې راغلي کاو کس ودانی جوړوي او په څنګه کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آباد کوونکی شخص نشي کولای د گاونډي د کور په طرف داسې کړکې پرېږدي چې دغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادي فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان نشتمې ژوند د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یو سر پوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه
او بخې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د ملک لیوالي په خلکو برید دی، ما خیان دی، ورونه بچان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورنه رنگول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی او هو امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها دی حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي دې لپاره موږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه سي فعالیتونه پوځي او استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلی ولی او بیا هم خلک لمنځلار شي نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولای شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولای شو، پاکستان په 15 کالو کې اته د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږی گزازای صاحب چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځیږي پایل څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا هم په همدغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریسته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان په خوا چې مونږ یو ډیر قیور دلرله، ولې دا جرأت نه شو کولای چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې راکټو توپچی قطعات یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ الا دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و، د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېد. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې موږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د موږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې موږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبان او قابلیانو خبره چې یک نان چند فتیره. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی موږ خو آسمان دغه راکیتونه دغه تیاری اته ضروري اتوبي سلا بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دمونږ راکیتونه به د چا لګېږي، بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي؟ دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي، دا خو حتمي ده. دغه نه همون نشي سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکیتونه په چا ورېږي؟ دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات ده بند کړي او د تروریزم ملګری ده کیږي. ما
ډېره زیاته
مننه ده مګر
د پوزي چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی چې موږ سره مرکه کړې وسم نامه
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
پا پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځنی لګښتونه پوره کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه نه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د دې سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمیر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو بې برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دماغ خپل ورور هم دی بهر کې چې مختامیاش پرمیش پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. دما دورونه نور هم شته دي جلدلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر الله سلام پر عیال لرم، هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډیر بد شرایطو کې کومک راسره کړی. ما غوښتم نه ده یا $100 یا $200 راته لیږلی، په دغه باندې موږ خپل ژوند تیر کړی.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي، بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بې وزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نقدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم دا تیرو شلو کلونو پا اردو که دیری وڑی دی دا مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخن ندی. دا زموج عادی افغانان دی چی زینه دا وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه $100 $200 راستوی. دا شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپارا یو چو خروار لرگی سی
اسلامی مسایلو پوهان د اړمنو او بې وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بې وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی، وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاري صدقه ده. باید بې وزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخامخې دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بې وزلې کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخای ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو گاونډیو او اروپایی هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپل کورنۍ لپاره چې په افغانستان کې دی یو مړی ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د وروژنې د روایي چې د تغیبات دی په هوایي ډګر له دیوال سره د بي مسافر وړونکو الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمیر یو سل وشپېدو ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې اوس لیوه ته تنه سپارو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال زغاستلی کې وتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبه په ورځ د سهار په 9:00 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندې ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوای ډګر په ځغاستلیکه یا رانوی باندې په سینه وښویې ده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پېښې له قربانیانو سره د غم شریکې ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پېښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پېښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پېښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پېښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو له خوا خبرې شوې ویډیوګانې شي چې د پېښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پېښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پېښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا په خواني ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پېښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پېښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیشه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر ځوانان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبان له لوري په رقته بازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولې ده. د طالبان حکومت که څم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه رقته بازۍ نه ده یاد کړې، خو قمار یې له منکراتو ګڼلې او په اړه یې خبرداری ورکړې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیوال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطعي کوي. البته پلوري نور تفصیل پر راپور کې.
قطبازی یا پر کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عملوبه یا ساتيري ده چې په خپلو کې د ناستي پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پر کول یو فکری او بیتوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې یاد شي، ادعا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
فقط یګونه چیزه کې
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سیزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکې د نوم د نو خدلو په شرط ازادي رډیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې هټیوالیا دکاندارانه په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي
مادیا کتب دسته مومګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اتیا او ترسلو افغانیو پلورل کېده خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانیو شوې ده هټیوال وایي چې قتی بند دي او سوداګری هم بند ده نو څوک یې نشي راوړی
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته یې په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی هغه هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل
به خاطر از اینکه بعضی
دا چیزینی کسان تر سما او زینی تر ناسما ګټه اخلي موږ قتی یا پر نه راوړو او نه پلورو نور هټیوال هم وایي چې بند شوی دی
کسو هم میگوید کې ممنوع از
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري او د طالبانو د مشر لوري توشي شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي
مننه چې ازادي رادیو واوري
ته پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوې انسټیټیوټ مسولین وايي دوی د افغاني هنرونو په ځنګړې ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار او د هر ارقیز ودی لپاره چړنه کوي د انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانس شوې مسولین ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونو ته فشار لاندې ساتل شي نور جزئیات اکرام لکرام پر پورک
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي چړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمې باور لرم چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یې به وسیلې په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اکستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نوموړي زیاته کړ چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې له چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیستل دي که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمیر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي سندرغاړې نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نوموړي ازادي رادیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجه ډېری کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو غو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې تل یو دار خلاص شي او التبیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي
چېډونکو او لیکوال عبد الغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي رادیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کی له هوا د وټلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره